دي نو دا غو مسائل لې چې خپګانونه رامېسته کوي، یا مثلا د دې ملمنو پر بلنه کې د جنې خو مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډیر ملمنه راځي به دي ټولو ته خالي ورکوي، یا مثلا لنګي غاني ورکوي. دا سوال کې زداغه مسائل په دغه مراسم کې دومره مهم نه دي. ما موږ ډیر سخت نیولې دي رسمونه رواجونه مو ډیر کړي دي، سخت کړي مو دي، په ځای دي چې آسان یې کړو. د واده مراسم ورځ سره بلې لګیاي د سختۍ په حال کې. نو زه شخصي نظر مې دا دی چې من هڅه یو انجلۍ زه نه غواړم، زما د ژوند ملګری دی. دغه مراسم کې د ژوند چې دی باید خوند ترې نه واخلي، خوشاله اوسي کې ورته هغه د خفاسي پکې، یا مثلا په ده باندې دومره بوج راسي چې دی ونه څه کولای د خپل واده د عظیم خوشاله نه دی خوند واخلي.
خان ولی عادل وایي اوس ته په خوا په پرتله حالات بدل دی او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پریک دی او ژوند ځان ته آسان کړي.
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالیو په نوم باندې ډیر زیات مصرف نه کوي، دوی د پری پوسی چې پر راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغه کې پاتې راځي، لکه په ولادونو باندې ښه تعلیم کول، د ژوند د اساسي ضرورتونو رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړي پاملرنه کول، خپل خوړو ته ځانګړي پاملرنه کول. حالات بدل سوي دي، ځوانان کولای شي په ډیر کم لګښت باندې، په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي. فکر کوم مخکې له مخکې باید دوی په خپلو کې سره کښېني او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو، موږ په خپلو کې دوستي سره کوو، او که چیرې موږ په یو بل باندې ډیر سخت شرایط کېږدو، سخت شرایط وضع کړو، دا نو بیا دوستي نه دی. یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کم یې بیا نزیات نه یو یو لک یو نیم لک روپی بیا د ټاکل شي. کنه ځکه زه زیات ورور موږ زنیم انده غادي مسافرین دي چې ایران ته راشي ورنه دي خارج ورکو ته چلته پیسې یادم فلار کې څوک در شغلان نه کاش څوک سینین نه وي څوک یو لو وان شمن بلل وو شي بس ختم شي چې راګان دې پیسو د پاره بس ودو کې بیا کم خرچه وشي. لاس بوجي ورې څوک بخې بیا پنځه بوري بخې کې لاس مله وخه راړي بیا پنځه منه راړي سي ار څه بیا کم شي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ.
دا چې ولی په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې څه وي، او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثر شي. په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي، د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولې؟
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه دی، او دا وخت هغې لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبو نه ځان خبر کړي. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده را نږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بی ځایه مصارف او دغه رواجونه او ولورو زیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي ورته هغه په یو روحي کړاو کې تیروي.
کله چې دغه سی وضعیت رامنځته کیږي نو پایلې څه کیږي؟
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته شي کوي. بی ځایه مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلیږي، دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلې او الک په ژوند باندې هم اثرات لري، ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابېږي، دې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت زورونکي هغوی دواړو لپاره.
یو خبر دا هم کې کله چې یو خو غختنه فرمایش لري هغه نامه لیکي د خپل هم یو قدرت پیدا کوي چې کې دی شي دوی هغه شی بچ د دوی یو مهمه د ژوند په خوي چې واده ده هغه وخت هم خوشاله نه وي او پراتلونکي ژوند کې هم دی بل سره وقته پیدا کوي او داسې یو فکر رامنځته کوي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبرونه منل زما غختنه ونه منل څنګه چې ما غختل هغه واده راته نه کړ نو زه هم ادا چې څه وای نه غواړم هغه خبرې ومنم کنه
بله هیواد صاحب دغه وضعیت چې دی عمدتا دغه مشکلات چې د فامیلونو منځ کې پیدا کیږي دغه خاطرې ټول عمر دپاره پاتې کیږي ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راجع کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي ځوانان ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي هغسې شروع کړي په خپل کې جوړ راشي مشران کولای شي چې سیالي او د هم چشمه په نوم باندې دغه ځان خودنې رواجونه د منځه یوسي او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوی ژوند پیل کړي
مهمه خبره انسان د مقابل لوري ده خو ولې زموږ ډېر ځوانانو ته وسایل مهم وي امکانات مهم وي سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي
هیواد صاحب موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشران ته قناعت ورکړی دی او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب موږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې راشو ډېر ساده یو وعده نیولی او تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشران ته قناعت ورکړي
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري مثال ډېر ځوانان دا خبره کېږي چې واده په ژوند کې یو ځل کېږي نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي که نه
دغه مصارف د هغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هېڅ تړاو نه لري آینده دپاره هغې ته مهم د هغې هغه خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي خپل او د خپل د ژوند د ملګري حقوق او وجایب وپېژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارفونه
درنو اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
وروسته له دې چې امریکا او ناتو له افغانستان څخه څه د پاسه څلور میاشتو کې بېل کوم قید او شرطه د خپلو ځواکونو ویستل اعلان کړل د افغانستان د راتلونکي په اړه یې هم پوښتنې راولایل کړي افغان حکومت د خپلو ځواکونو پر مټ باور لري او دا خبرې کوي چې دا وطن به تل ځلیږي لکه لمر پر شنه آسمان خو که داسې وي بیا د هغو اندېښنو له څه ده چې د کورنۍ جګړې د پیل د وضعیت د خرابېدو او نویمې لسیزې ته د افغانستان د تلو تحلیل کوي اصلی پختنه افغان ځواکونه به لکه د تیر تاریخ و پاشل شي له تیر سره دا ځل توپیر په څه کې دی دا او نورې مهمې پوښتنې نن حقیقت څه دی خبرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر جنرال مجتبی پتنګ سره تر بحث لاندې نیسم جنرال صاحب خر اغلاس ازادي راډیو ده
ډیر مننه ډیر خوشاله سلمان
نو زما لومړی پوښتنه جنرال صاحب په اوسنیو شرایطو کې د ټولو بهرنیو عسکر وتل د افغانستان لپاره خیر کشر
زه به یو لنډه تفسیره پې وکړم او له تفسیرې وروسته به په دې باندې راشم چې آیا ګټه ده که تاوان دی د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې هیڅ خارجي ځواک یا ښکیلاګر د دې لپاره افغانستان ته نه دی راغلی چې دا هېواد سیاسي اقتصادي او فرهنګي د لارې نه په پښو ودرېږي بلکې هر ښکیلاګر په هر نوم او هر ادرس چې دې هېواد ته راغلی د خپلو سیاسي اقتصادي جنګي او ستراتیژیکو اهدافو په موخه راغلی ده او خامخا دا ځواکونه د یو نړیوالې سیالۍ په ترڅ کې زموږ دې هېواد ته راغلي دي چې زموږ زیرمې شتمنۍ او عامد دارۍ او خپل سیاسي او اقتصادي په موخو په خاطر نړیوال ځواکونه په خپلو منځونو کې په افغانستان کې ترښکر پښکر شي دا د دوی اصلي راتګ افغانستان ته دی دلته دومره ووایم واضح توګه چې په افغانستان کې نه اسلام په خطر کې ده نه افغان په خطر کې ده. یوازې د نړۍ زبر ځواکونه منطقي او متعدنانو ګټې په خطر کې دي. دوی د مداخلې نه کوي، مونږ خپل مابند کې خامخا سره جوړي وو. نو زه د دې لپاره وایم چې تاسو سوال د عسکرو وتل د امریکې له افغانستان نه خامخا تکتیکي بدلونونه به په سنګرونو کې راوړي. سنګرونه به تاوده شي، لاس به لاس به شي، کله به یو سنګر د یو په لاس کې، کله به بل سنګر د بل په لاس کې. اما په نتیجه کې به بیا هم هفته او دفه افغان مري، بل څوک نه مري، نه به امریکایي مري، نه به پنجابي مري، نه به ایرانی مري، د بل منطقې کوم عسکر مري، ولې افغانان به مري؟ افغانستان به داسې نه کېږي چې سقوط ته به مواجه کېږي. د سقوط امکانات یې کم لیدل کېږي، ولې پې د پاسه درې لکه پوځي عسکر په افغانستان کې وجود لري، اسلحه لري، تجهیزات لري. دا بدلون فقط دومره کولی شي چې جګړه توده وساتي، او دغه د جګړې تودې ساتل هم د دنیا له سناریو نه ده، بلکې په افغانستان کې تدقیق دی. دواړه خوا بیا هم افغانان لمنځه لاړ شي، افغانان درته
جنرال صاحب بخنه غواړم، حکومت دا ډاډ ورکوي چې هر څه مدیریت کوي، هو به هو هغه ډول لکه ډاکټر صاحب نجیب الله د واکمنۍ پر مهال چې دا ډاډ ورکول کېده. فکر کوي چې آیا تاریخ بیا د تکرارېدو په حال کې دی او کنه؟ د هغه زمان او دا زمان توپیرونه لري، در حال کې چې هغه مهال هم موږ یو قوي اردو او حتی د نن په پرتله ښه تجهیزات درلودل.
هغه زمان تر دې زمان سخت کې دوست د افغانستان ځواکونه ګرچې هلته هم په جنګ کې ښکېل وو، اوس هم ښکېل وو. هلته یوه تجربه وه، دلته یې بله تجربه واخیستله. هر جنګ موږ ته یو تجربه راکوي، نو دغه تجربه کولی شي چې د خپل اهدافو او د خپلو ستراتیژیکو پلانو دپاره مطمئنه پروګرامونه جوړ کړي. زه مطمئن یم چې هغه تجارب چې موږ د ډاکټر نجیب وخت نه درلودله، اوس هغه خاریدار دلته ډک کړو. ډاکټر نجیب په وخت کې له داخل نه نظام ړنګ شو، او موږ اوس مطمئنه شو موږ نظام له داخله ساتو. په داخل کې ټول متحد خلک دي، نظام ساتي، دفاع به کوي. او مشکل بل اساسي دلته ده چې هلته فقط درې څلوېښت څلور څلوېښت پنځه څلوېښت مملکت د دې نظام تر شا په برلهې بغاوت کړی وجنګېدلو، نظام یې نسکور کړ. او اوس مقابل لوری معلوم ده چې دا خواتم افغانان دي او خواتم افغانان دي، ولی جګړه افغاني نه ده. نو که چېرته چې د جګړې عامل وغواړي چا چې دا جګړه په موږ شروع کړې ده کال دواړو لوري کې، عامل که وغواړي چې دا جګړه ختم کړي او سوله منځته راشي، افغانستان به اول لور ته نه ځي. که څوک وغواړي دا څوک د افغانستان نه د جګړې ګټه پورته کوي او افغانستان د تباهي پر لور ته بیایي، هغه به خامخا افغانستان د تباهي لور بیایي. ولې سره لغه نه د افغانستان زعامت، د افغانستان دولت، د افغانستان سیاسي او نظامي شخصیتونه هوډمن دي چې د دې مهار کېدو په خاطر به هر نوې قربانۍ ته تیاری، هم صلح ته هم جنګ ته. ولې زه مطمئن یم چې د افغانستان اسلامي دولت به سولې ته لاره هواره کړي. دا چې اوس سولې ته چې دغه د باعزته سولې د افغانستان د خلکو دپاره د منلو سوله وي او هغه د افغانستان ټول خلک ومني، او زه مطمئن یم چې مقابل لوری هم د دې توانمندي پیدا کوي او دغه حساس شرایط چې په افغانستان کې تیریږي له دې نه به یو څه پوره استنباط کوي او دغه جنګ ته به د پای ټکی ږدي.
جنرال صاحب، تاسو د افغانستان د دواړو جنګونو د تجربې مسله وکړه، د هغې زمان په پرتله د نن زمان سره زموږ د ضعف او قوت ټکي څومره سره تشابه یا ورته والی لري او څومره سره توپیرونه لري؟
مشکل هلته وو په هغه وخت کې چې فاصله یې کړو د ډاکټر نجیب په وخت کې خپله حکومت یا دولت افغانستان د هغه وخت له مابینه وپاشله ده. یعنې مجاهدینو د دې توانمندي نه درلودله چې د افغانستان یا د ډاکټر نجیب حکومت ته سقوط ورکړي. خپله نظامیانو یا خپله د دولت په راس کې چارواکي حزب چې په نوم ډیموکراتیک خلک افغانستان وو، دوی سره متلاشي شوله، په دوه جناو تبدیل شوله او مجاهدینو ته زمینه مساعده کړله. هغه نه تنها چې حکومت سقوط ونه کړ، بلکې مجاهدینو ته امانت او سلامت اردو تسلیم کړل چې لپاره د موږ مجاهدینو نه سوې ساتلای دا نظام چې اوس به موږ دا ناخوالې نه درلودلې. دا یوه تجربه او دلته بله تجربه چې مهمه ده، دغه نظام له ابتدا نه تر اوسه پورې، یعنې له عسکر نه بیا تر جنرال ټول جنګ جوڑ سو دس کال چلوس کال پتی جنگی لگا تجربہ ہم سیاسی تجربہ لڑی اور ہم جنگی تجربہ لڑی دوی بہ سو جا پل موزے بدون دیو سیاسی توافق نہ چاہتا خوشی نے کی بدون سیاسی توافق نہ حکومت خوشی نے کی بدون دی سیاسی توافق نہ بچا سر معاملہ ہونے کی اور سیاسی توافق طریقے درایا تو وجود لڑی کے لار ہوا رکھی افغانستان خلق هم هغه پوین خلق نه دي په تپتیاره کې ساتل شوی وو او طالبان هم هغه پوین خلق نه دي. نو که دواړو خواړو کې ستر بدلون راغلی ده، دا ستر بدلون مثبته بدلون ده چې دوی کولی شي چې دواړه خواړې د نیز شاته ټینګ خپل اختلاف حل کړي. د وطن لپاره د افغانستان سلامتیا مهمه ده، هم یې طالب باید سلامتیا هم وساتي او هم یې دولت باید سلامتیا وساتي. د دې لپاره درېمه لاره انتخاب شي چې دا وطن سلامت وي.
جنرال صاحب تاسی یو محال دا افغانستان دو کورنی و چارو وزیر و یو در امر لاندی مو یو سلو پینزو زر سربازان و سی فکر کوئی آیا دا نظامی لارینا بیا دا طالبان و دبری احتمال شتا؟
کوم عسکر چې په افغانستان کې دي ما د تصویر چې دا ټول دنګېدلي عسکر، یعنی د جنگ په واسطه یو افغان بل افغان ته نه تسلیمېږي هېڅ وجه باندې. دغه هم یو فرهنګي تاثیرات دي او بل جنګي تاثیرات دي چې د تسلیم کلمه د دواړو خوا باندې راځي. نه به طالب افغان عسکر ته تسلیم شي او نه به عسکر افغان عسکر طالب ته تسلیم شي. بهتره دا ده چې د سولې تر عنوان لاندې یو هر چا افغانستان اردو یا پولیس لڑی توانمند زواک لڑی کو جنگی گی مستقل خلا توانمندی ہوتا رہتی والے لباد مرغا لباد مرغا لباد مرغا والے دا جنگ قدرت 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 وطن آبادی لاس پلاس کو داخل آخر اساتو طالب آخر اساتو لدے میں مضبوط قوت جو کو اردو جو رکو سی افغانستان داسې اردو وي، مجهزه اردو وي چې دواړو خواوو د طالبو د اردو په مابین کې چې په سیمه کې ساری ونه لري چې نور موږ له بیروني تعدیداتو نه خلاص کېږي.
دا یو مشهوره معقوله ده چې هر خطر یا د انګریزانو په اصطلاح ریسک دا یو چانس هم لري د دې په خاطر باندې چې سړی مخکې ولاړ شي. څه ډول هغه ګواښ چې هغه د تاوتریخوالي د زیاتېدو دی یا په اصطلاح نورې اندېښنې دي، دا په یو چانس بدل کو او ښه مخته ولاړ شو، یعنې اوسنی جوړ شوی فرصت خطر احساس نشی بلکہ دیو لاس راوڑ نے توگا باندھے حفظ شی او افغانستان نہ پر زید دے چی نظام سقوط کی عسکری و پاشل سی بلکہ خود ہی کیوں مخ کیوں لاشی
تاسو فرمودا ډیر پر ځای دا کومه لږه پستاس په پستاس تبدیل کو دا کړه چې و کولای شي په دغه پستا کې خپل اردو ما دغه چې د دې چې نه یې اردو جوړ کو چې موږ په منطقه کې ونه لرو ولې موږ دوه خوا جنگیالې دي دوه خوا چورېالې دي دوه خوا خو تجربه لري دوه خوا خو تخنیک او تاکتیک لري چې تاسو راټول شي اردو نه پاشل شي طالبونه پاشل شي د یو چتر نظام لاندې راستي د رهبری نظام لاندې راستي او بل د پرمختګ کارونه مخکې لاړ شي د اقتصادي سیاسي بیزو باندې کار وشي. افغانستان او په ډېر کم وخت کې صاحب د ښې اردو د ښې اقتصاد وي. دا یو فرصت ده او دې فرصت ته فقط مدیریت په کار ده چې دواړه خوا یو متحده مدیریت ولري او زړه یې په افغانستان وسوزېږي چې دا افغانستان باید
افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر جنرال مجتبی پتنګ لتا سی ډیر مننه.
مسلمان سمر قیمتی
منم زبور منم تورات منم حکمات جہاد